تاتره د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي د تا تاریخ پرونه ده او نن را سره د افغانستان خپل شاعر غزل لیکن کے شاعر نظم لیکن کے شاعر عمدارنگا نثر لیکن کے او ددی ترسنگ پیجندل شوی خبریال مصطفی سالک ملمد مخ کی تردی چ پاغي غو کو راضی دا غو پڑا لند معلومات ور مصطفی سالک په 1993 کال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ د قاضیانو په کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې. لا ماشوم و او په دویم جماعت کې سبق ویلو چې جګړې شوې او دی هم د خپلې کورنۍ سره پېښور ته کډوال شو. په پېښور کې په صدیق اکبر لیسه کې تر 12 جماعته پورې زده کړې وکړې. بیا وروسته د دعوت او جهاد پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي محصل شو او په 1993 کال کې ترې فارغ شو. وروسته یې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې نه په ادبیاتو کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړ. مصطفی سالک تر اوسه 2 کتابونه چاپ کړي. اولنی کتاب یې د طاووس بڼکه و چې د ده شعري مجموعه وه. تازه کتاب یې اوس چاپ شوی چې هغه هم د شعرونو مجموعه ده او توري ستوري نومیږي. د ده په نورو کتابونو کې پاتې شباران دی په نوم ناول، د منشور په نوم کره کتنه، د اوښکو مسکا په نوم هنري نثر و خیمه ما از سایه هما بود په نوم فارسی شاعري او سندریز چینی په نوم پښتو شاعري شامل دي. مصطفی سالک څو کاله په پېښور کې په دعوت او جهاد پوهنتون کې د استاذۍ دنده ترسره کړې، خو بیا وروسته په 1990 کال کې په بی بی سي نړیواله رادیو کې شامل شو چې تر ننه ورسره کار کوي. سالک هم په غزل کې کمال کړی او هم یې په جدیدو موضوعاتو زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي. د ده د شخصیت ګڼ اړخونه دي چې له وجې دی په خپلو همزولو کې سرلوړی ښکاري. نو د نن تاتره د مصطفی سالک په نوم. سالک سے پخپرونه کې ارته هر کله وایم
هر کله مغل حالات د تا پری غاړې تلاس اچوي مغل حالات د تا پری غاړې تلاس اچوي لمبا لمبا ستوري پریوتی دي خیبر سیزي ستا پروگرام تا تر د نبی ته خپل بابې ته په پټل کیمر کې تاسو او د مشال رادیو د تا پری لولې چې ټول اوریدونکو ته سلام یا مولود د تاسو په خدمت کې ما
مننه سالک صاحب دا خود په شیر باندې ون منزل زمونږ پروگرام هم تا تر دی او تاسو د تا تر یادونه وکړه. نو سالک صاحب په دې بندر کې باوریدون کې هم را سره شریک وې زنو خو وار لمخه مونږ ته خپل پښتنې ریکارډ کړی دی ابم او تاسو زنی شیرونه دی اغاز ما هم کارانو دلته لوستي ډیکلیما کړی ابم او تاسو به هم او سالک صاحب په دې وروستیو کې توري ستوري کتاب تاسو چاپ کړلو سمره کال پس مو دا کتاب چاپ کړلو په دې کې د سمره کلونو شاعری تاسو ورته ساتلې و
توري ستوري زما ورسته کتاب دی وسغه د ټیټا او کرنې ته خو لمه نه هیره ده چې تاسو ته مو خو غالبا شپږو کال د دې خبرې وشو چې سندري دي چې نه چاپ شوی او را به شو دې خبرې ته چې په دې کتاب کې د کوم محل شاعری مان غختی ده. نو په دې کې زنه داسې نظمونه شته دی مثلا یو نظم ما لیکلې او په تعوض باندې کې چې جنۍ د خدای او د رسول معنا د دغه مصری په استفانه په هماغه زمانه کې یو بل نظم لیکلې او هغه نظم په دې کې دی. یو بل یو اته کاله مخکې مثلا ما خپل د زوی د سالګرۍ پر مهال یو نظم لیکلې او هغه پخوانی نظم دی. دغسې یو نظم هغه مهال چې نواز شریف په بند کې و په زندان کې و هغه ته مې یو نظم لیکلی او دغه نظمونه دي چې دا هغه پخواني دي او نورې غزلې چې دي غزلې تقریبا د همدغه وروستنۍ کلونو غزلې دي چې ما د سندریزو کلونه وروسته لیکلي دي او پاتې نظمونه چې دي هغه هم نوي دي.
بله سالک صاحب، اوس پخوا به داسې ویل کېده چې د پولی هغه غاړې ته د پېښور سیمه کې ښایسته غزل لیکل کېږي او مونږ ته افغانستان طرف ته به ویل چې نثر هلته ښه لیکل کېږي. اوس دغه دعوی تر کومه حده پورې صحیح دي؟ په کابل کې چې مونږ ګورو نن سبا تاسو ووایي اوریدونکو ته چې څنګه غزل لیکل کېږي.
که رښتیا درته ووایم دا خو رښتیا خبره ده، دا خو ډېره پخوانۍ خبره ده چې زموږ مشرانو به کوله چې د شعر او شاعرۍ په برخه کې د لری او بری پښتونخوا پلې برابرې نه دي. په بره پښتونخوا کې ستاسو خبره ویل کېده چې دلته پلټنه او څېړنه دغه څیزونه دي فرد دي چا خوا ته مو کامل صاحب قلندر صاحب و تفهیم صاحب دا خلکو خو دې خوا ته هغه خلکو دا منله چې واقعاً په افغانستان کې ریسرچ او تحقیق او پلټنه ډېره کېږي. د شاعرۍ برخه واقعاً زموږ د شاعرۍ برخه کمزورې وه او د اول ځل دپاره چې د فضل ولي ناګار دا هغه په حساب دی د مقاومت شاعري د هغه وخت کې چې شوروي ښکېلاک پر افغانستان منګونې ښخې کړې وې دغه کتاب چاپ شو. په دې باندې سریزه حمزه بابا لیکلې وه. حمزه بابا په هغې کې ویلي چې زه دغه غزل ته ګورم نو ما ته اوس د افغانستان تلم سپکه نه ښکاري. معنا دا چې د افغانستان تلم درنه شو. دغه خلک هلته لاړه مونږ دغه شو. اصلا زمونږ موضوعات هم یو شو. اوس هغه موضوعاتو سره چې د پېښور خلک مخامخ دي مونږ هم ورسره مخامخ یو. زمون موضوعات هم یو شو. یو څه مونږ هغوی ته ورغلو ژبه م یوه شوه. هغوی زمونږ نه څه واخیستل مونږ د هغوی نه څه واخیستل. دغسې مونږ د هغوی په ادبي مرکو کې مخکتنو ته د مشاعرو ته غونډو ته دغې ته ورغلو نو یو قسم دغه د لر او بر فرق د منځه ووته او دې دا ګټه را ورسوله مونږ ته چې غزل افغانستان ته راغی. خو زه بیا هم یوه خبره کوم او هغه دا کوم چې زمونږ په افغانستان کې زیاتره غزلګوی شاعران چې دي دوی د دوی تخیل وچ تخیل دی. په دې مثال باندې چې ستوري اسمان سپوږمۍ دغسې ذهني تصویرونه درته جوړوي او هغه شاعران چې دي د پښتونخوا شاعران چې شاعري کوي هغوی دغه ورځنی ژوند شاعرانه کوي. د لارې کوڅې خبرې دي د بام خبرې دي د ژوند خبرې دي. دغه فرق شته دی چې دې خوا ته زمونږ دغه وچ تخیل ډېر دی او هغه خلک چې دي هغوی یو څه ژوند ته ور نږدې دي. نو زه په دې فکر باندې یم که داسې یو څو شاعران له منځه وباسو اوس هم خالي د هغې خلکو تله په شاعرۍ کې پر موږ درنه وي.
سالک صاحب څومره چې په افغانستان کې نن سبا ګورو په کومه پیمانه چې لوی مشاعرې جوړیږي مثلا په کابل کې په ننګرهار کې په خوست کې په قندار کې په نورو سیمو کې یا شاعران منزل کیږي په دې پرتله اوس چې ګورو په لره پښتونخوا کې هغه غونډې کوي نو ډېرې وړې غونډې به وي یا داسې لوی مخکتنې هم د کتابونو نه کیږي نه مشران شاعران منزل کیږي هغه ځوانان خو اسې هم نه کیږي. خو د دې باوجود هم ستاسو هم دا وده چې په لره پښتونخوا کې ښه غزل لیکل کېږي نو وجه څه د افغانستان کې د افغانستان خاوره د غزل د پاره ښه نه ده که څنګه؟
داسې ده چې تاسو خبره وکړه چې غونډې لږې شوي دي. یقیناً غونډې لږې شوي دي. په افغانستان کې غونډې ډېرې شوي دي. جرګې ډېرې شوي دي. دا هر څه ډېر شوي دي. خو دا د دې معنا نه لري چې شاعران ځینې خلک وایي نثر لږ دی شعر ډېر دی. دغه شاعران دي شعر نه لیکي اواز وړي دغه نثر په وي راواړي. زما په فکر باندې سره د دې هر څه چې زه فکر کوم مونږ دومره ډېر زیات ښه شاعران نه لرو. او بله خبره دا ده چې دا خبره هم ده چې ځینې ځایونه ښایي هغوی ته خدایي دغسې او دغه وي پکې. بل دا ده چې دې کې د لاشعور خبره وي. یعنی هغه خلک چې دي ګوري د هغوی لاشعور داسې دی چې مثلا په هغه سیمه کې رحمان تیر شوی حمید تیر شوی د هغوی تیر خلک تیر شوي دي. نو هغه دغه دی. بله خبره دا ده چې د هغوی دا ټولنیز ژوند هم یو څه په دا کلیوالي ژوند دی یو څه ټینګ دی. نو زه فکر کوم چې هغه روایت چې را روان دی زمونږ شاعران چې شاعري کوي صرف د خپل شاعري لولي او د ملګرو شاعري لولي بیا شاعري کوي. هغه د پېښور شاعران چې شاعري کوي هغوی روایتي شاعري کوي. په دې معنی شاعري کوي چې خپل کلاسیکي په پام کې نیولي چې په هغوی کې کوم ځای پورې ارتقا درته ورکړي د هغې د پاسه خښتي دي. خو اوس شکر دی په افغانستان کې هم ښه شاعران شته دی لوی لوی شاعران شته دی. او یعنی هغه د پخوا غوندې خبره نه ده چې مونږ په افغانستان کې نازک خیال شاعران نه درلودل یا داسې شاعران هم نه درلودل چې هغه د هندي سبک شعر ورته ویل کېږي چې نازکي وي په کښې لطافت وي په کښې او ډېرې باریکۍ وي په کښې. هغه ډول شعرونه مونږ نه درلودل. اوس دغه مات په افغانستان کښې شته دی. او ما ویلې چې لکه څنګه چې زمونږ خلک سره ګډ شو دغسې زمونږ ادب او زمونږ پنځونې هم ګډې شوي دي او یو تر بله اوس دومره ډېر توپیر نه لرو.
سالک صاحب تاسو سره به زه نورې پوښتنې هم کوم. خو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو شعر دی زمونږ همکار پامیر ساحل لوستی دا به واورو. د هغې نه پس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اجازه خدای انشاءالله. راځئ ملګرو د سالک صاحب شعر دی پامیر ساحل ډکلمه کړې دا اورو.
ستا د اوربل ستا د رخسار ستا د لیمو کیسه ده څه مختصره وس زما د ورځو شپو کیسه ده. ما ته ښکار ده د شبنم او د ګلاب فلسفه، زما په غیږه کې بستا د غوړېدو کیسه ده. په ګلورین خلوت کې ستا د شونډو لمس غواړمه، دا په جنت کې د خوږو خوږو لمبو کیسه ده. زه چې د ځوان هوس په واک کې د ژوند واګي ورکړو، ګنی پیل شوې اوس زموږ د زړېدو کیسه ده. ته نظریه په محبت کې د تعمیر نه لرې، تا ته خو زړونه ماتول هم د بنګړو کیسه ده. څه مختصره اوس زما د ورځو شپو کیسه ده، څه مختصره اوس زما د ورځو شپو کیسه ده.
امیر ساحلو چې تاسو ته د مصطفی سالک شعر لوستلو. مصطفی سالک موږ سره نن په تاته خپرونه کې میلمه دی. اوریدونکو تاسو د هغوی نه نیخ په نیغه راتلی شئ او پوښتنه کولی شئ.
دا د توري ستوري نه دا د وروستي کتاب نه راخیستل شوی و.
ښه، مننه. موږ سره ځینو ملګرو مخکې نه پیغامونه ریکارډ کړي دي. د عبدالله زرمتی په نوم یو اوریدونکي د سعودي عربستان نه خپل پیغام ریکارډ کړی او دا تاسو ته دروړو.
السلام علیکم، عبداللہ زرمتی ہیں سعودی نا. امیر صاحب کا تستا ہم کاران ہوتا، مصطفیٰ سالک صاحب تھا اور تو لاوری دن کو تخری میں کی پر جوانے والا لکھوں پختن میں امیر صاحب مصطفیٰ سالک نے دادا چی شاعران من سبا خو ماشاء اللہ خدیر دی خدای دی ڈیر کی او شاعران من پخپل شیر کی دی پختو او افغانیت اس خیال نہ ساتی او سو چوائی حغوائی نو یو رس خو ما دانا پختن وقت پرگرام کیا اگر پروفیسر صاحب دی پختو نا لکوال نا هغه هم دا جواب راکړ چې شاعر هر څه چې وایي ویلی شي. نو مصطفی سالک صاحب په دې به ته څه جواب راکړې چې باید شاعر داسې څه چې هغه ټولنې ته نقصان رسوي چې هغه شعر دې ویلو نه وي، ولې ووایي چې دومره غټ په ده خدای پاک یو رحم کړی چې ده به نه شعر ورېږي یا ده ته ډېر ښه ناڅاپي د یو وخت سره الهام راځي او هغه داسې دی ولې استعمال کړي. آیا واقعی شاعر هر څه ویلی شي او کنه؟ ډیره مننه د توجه نه امیر صاحب تاسو نه مننه.
نو مننه عبدالله زرمتی صاحب چې پیغام دې ریکارډ کړی. او سالک صاحب، شاعر هر څه ویلی شي کنه؟ ځینې خبرې به سانسور کوي.
د دوی خبرې داسې جواب ورکړم، دوی ویل چې په شاعرۍ کې د افغان او افغانیت په اړه باندې نن سبا خبرې کمې دي. یوه خبره دا ده چې افغان او افغانیت یو مضمون دی، که په وچه توګه بیان شي دا شعار دی، که دا پره پیدا کړي او اخ پیدا کړي دا سیاست دی، او که دا داسې بیان شي لکه حمزه شینواری چې پښتونولي بیان کړي، لکه خوشحال بابا چې بیان کړي دا، نو دا سمه خبره ده. بل دوی ویلي چې ځینې خبرې ښایي داسې وي چې هغه نقصان رسوي ټولنې ته، نو چې دوی ته الهام راځي داسې ولې کوي. نو زه فکر کوم هغه شاعرانو ته چې الحاق کېږي او یو کیفیت کې شعر لیکي، هغوی به انشاءالله داسې نه کوي چې نقصان ټولنې ته ورسوي. موږ به د ټولنې سره باید شاعر روان وي. نو داسې نه شي کېدی چې ټولې خبرې دې شاعر راواخلي. شاعر به ګوري چې هغه خبرې چې هغه شاعرانه کېدی شي، چې هغه هنري کېدی شي. یعنی زه یم چې دا هېڅکله په شاعرۍ کې مهمه نه ده چې موضوع څه ده. موضوع د قام مینه ده، موضوع د جلۍ مینه ده، موضوع د وطن مینه ده، موضوع د خدای مینه ده. هر مینه چې ده که دا بیان شي، نو یوازې د دې موضوع بیان ته شعر نه وي. شعر خپلې غوښتنې لري، خپل نزاکتونه لري، که هغه غوښتنې او نزاکتونه چې هغه ښکلا وي په بدی کې دي، په بیان کې دي، دغه ټولې راټولې شي په یو شعر کې، نو یقیناً چې هغه شعر دی.
مننه. خو موږ به د تنها په نوم یو اوریدونکی دی د کورم ایجنسی نه موږ ته دا پوښتنه مخکې ریکارډ کړې ده، به نشر کوو.
السلام علیکم، نجیب امیر اتو ته مصطفی سالک ته مو طرف نه ډیر سلامونه دی. زه کورم ایجنسی نه تنها خبرې کوم، او مصطفی سالک نه مو دا غوښتنه ته هغه شعر دی ور بیا وی ته په خوا به مینې زړونه نه درځول، مینه کمزوري وه که موږ زورور یو. ورته
دا تنها و چې د کورم ایجنسی نه دا پیغام پریښی و، او ستاسو شاعري لکه چې لوستې وه دغه حواله چې ورکړه، د دې نه خو ماته داسې ښکاري ستاسو شعر و.
فکر کوم شیر زما او دا تاوس په بڼه کې راغلی دی او له بده مرغه نه یوازې دا چې تاوس بڼه کې فی الحال ما سره نشته دی بل کتاب هم را سره نشته دی چې شعر ورته ویمه نو دوی چې کومه مینه کړې ده او زما کتاب یې لوستی دی په کورنه کې تنها ورور نو زه دینه ډېره ډېره مننه کوم ژوندی دی.
سالک صاحب یوه پوښتنه بله زما ذهن ته راځي او هغه ده چې د یو ستاسو په شعر کې هم فلسفه ډېره ښکاري ما ته نه پوهېږم ته به را سره منې که نه خو دا راته وایي چې د شعر لپاره ریاضت تاسو ډیر ضروری ګڼئ که خلوت؟ ما اوریدلی دی چې سالک صاحب کله شعر لیکي نو ډیر پټ شي د خلکو نه وایي چې په خلوت کې ښه شاعري کوي همداسې ده تاسو کوم یو ډیر ضروری ګڼئ؟
خبر دی سری والے سر کار کو سر پہاڑی کو کہنا دخل کو سرم پہاڑی کو کہنا چار وال کی کدا ہوں مخالفین ٹول سرز پہاڑی کو کہنا اور اس کیا خبر ادا چیز یو تر ډیره حده پورې خلوت لرم نو خلوت مې هغه معنا باندې نه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا رهبانیت فی الاسلام چې بیخي د ټولنې سره تړاو شکل دی هغه څه نه دی او نور داسې دی چې یقینا چې زه د خلکو نه او د ناستو پاستو نه او د دینه لرې یم او دې لپاره دا دی چې زه فکر کوم د شاعرۍ لپاره دغه خلوت کې دا ډېر ضروري دی دا وخت ضروري دی چې ټولنه مطالعه کړي خو هغه ټولنه چې دی هغه د خلوت نه مطالعه کولی شي.
ظاهر خان بنګش را سره دی دوی لږ انتظار مو کو په خیر اغلی بنګش سر
السلام علیکم نجیب امیر بھائی
مننه زړګی انتظار دې کړه نو نور به دې پیسې نو خرو پښتنه دې
ما انتظار وکړو زه تاسو ته خیر ما ته یو لږ دې ټایم راکې
بالکل مونږ ته ته وګ یو وای
تا سالک صاحب تا زو ډیر سلامونه کوم زو بس ټایم ار سره نشته کته وینم په سیګنل ولارم خو ما ان شاء الله کار شروع کړم کتاب چپ کوم خو ما لکه غزل ډیر لیکلی دی یو غزل یو درې شعرونه ته ورکی وایم خو بس دای مور ټولو کې خوښته سالک صاحب خپل نظر په واچي ما چې ستا اور بل تا ګوتی وړي دي ما چې ستا اور بل تا ګوتی وړي دي عقل میں غزل تا گوتی وڑی دی خود بدر کوی بنگش ویڑیا مینا خود بدر کوی بنگش ویڑیا مینا تای د زړه تل تا غوتی وړی دی
مننه بنګش صاحب خود به در کوي بنګش ویډیا مینا تای د زړه تل تا غوتی وړی دی سالک صاحب شیر کې خو خواغه ښکاری
ظاهر خان بنګش ډیر خونه غزل لولست د دې په شیر کې رواني او د دې په شاعرۍ کې دغه خبرې چې وي کزړی خبرې وي یو څه په نوی اندازې کړي وي او همدغه د شاعرۍ کمال وي خو یو خبر دوی ته کومه چې یو دغه باریکۍ ته او د تغزل هغه تړاوونو ته پام وکړي اپ دی معنی دی وی ما چې ستا اور بل ته ګوتی وړي دی عقل می غزل ته ګوتی وړي دی اوس اور بل د چې یاد کې نو بس یو شی و سره یاد کې چې شپه ور سره یاد کې دی ایدا شپه یاد د قدر شپه یو بل شی یو دسی څه چې د شد د زل په سر دغه شی او عقل می غزل ته ګوتی وړي دی اوس د غزل چې ډیر خلک دغه سره د ستر د سره نه دي کاف ور کوي کنه چې یو کې څه د خپل حق ته اخیری کې چې کله ستو په وسی په سی شی واغه په یو ځکه بند پاتې شی او نور یو تخت لار نه نو په یو عجیبه انداز د سپی ته وګوري دا سپی وتختی روان شي په شان دغه د وخت عربان وایي چې غزل الکلب سپی غزل شو نو دغه سترګې او د سترګو سره تړلي کیفیتونه دغه ټول په غزل کې راځي نو د دوی لپاره که دوی د غزل سره د سترګو د اورول په ځای دغسې د سترګو د یادونه کړې وي نزدیکت به ورسره دي دغه طریقې دي چې د غزل په وخت کې اړین وي او باید شاعرانو په پام کې ونیسي.
سالک صاحب ستاسو یو بل شعر دی زموږ همکار شاهین بنیری لسته دا باوریدونکو ته وړاندې کو.
ستا قدمونه ټول لار شرنګوي زما پزړه کې هر یو تار شرنګوي په دسمالونو دی بنګړی وتړه په دسمالونو دی بنګړی وتړه دا خو فتنه شو دا خو خار شرنګوي لیلا میں خوب پترنم کی کوی لیلا میں خوب پترنم کی کوی زما د خیال گتی ہار شرنگوی دستر گو جنگ د پیمانو غند دے دستر گو جنگ د پیمانو غند دے رات پرگ رگ کی خمار شرنگوی دشپیخ کالو میں ترغگن راضی دشپیخ کالو میں ترغگن راضی کسوک پاولی د انتظار شرنگوی دغه شاعر خپل سندر سرا دغه شاعر خپل سندر سرا یو جنې لکه ستار شرنګوي
د شاهین بنیرینا تاسو د مصطفی سالک شیر اوریده اوریدون کی را سره دی د ټلیفون په کرخه تاسو ته هر کله وایم په خیر اغله سو ټلیفون
مخم علیکم وعلیکم السلام محمد یوسف تنه مدلنه
په خیر اغله تنه صاحب مصطفی سالک مومل مده
مننه مننه ډیر شکریا مصطفی سالک د پروګرام کې هر کله وایم مننه د عمر سره یو پښتنه ورته کوم چې د خو په بي بي سي کې مخکې همکار و څنګه د سندنګ سره رناوري او کنه
خا خا بی بی سی سره اوسم کار کوي سالک صاحب د بی بی سی سره مو د سمره وخت نه یارانه ده
دوستینو د مولا سوا ون وی کوم کال نو غالبا دا د تیګل شپاره ستنه خو دی چی
صحیح او ردونکو ته یو یادګیرنه کول غواړو هغه دا چې د سالک صاحب میرمن زینب مصباح سالک خور هم ډیره ښه شاعره ده او دوی دواړه هنري جوړه ده نو د کورنۍ ژوند کې چې سالک صاحب میرمن هم شاعر وي او خاوند هم شاعر وي نو دا ژوند هم شاعرانه وي کنه
ولا ژوند شاعرانه وي یقینا دوه شاعران چې نو خبره ده چې شاعرانو خبرې کوم د نورو خلکو سره توپیر لري او بیا بل دا چې هغه در کول دي مهم دي او شاعر چې وي او شاعر در کوي دا غي احساسات دا غي غوښتنې دا غي زړه دا غي دماغ نو بل دا چې ډیر مرسته زما سره کوي زما دا ټول کتابونه دا خوري او ورقي حتی د شیرو وخت راغلی دی چې زه وایم هغه لیکي نو دغه کارم کوي ځینې وخت کې مشورې را کوي چې دغه بیت دغه شکایت دغه نصره دغه شکایت کله کله ورسره زه دا مرسته کوم نو زه فکر کوم چې زموږ د ژوند کې ډېر ښه ژوند دی تصور نه کوم چې تر دې دی ما ښه ژوند لرلی دی
مننه خدای پاک مو همداسې خوشحاله لره ستاسو یو شیر دی او دا زمونږ همکار مجید بابر لوسته دی دغه ورو د خبرونې په دې برخه کې بیرته تاسو ته راګرځو
دا سي جان دی راکړ دیوانه دی کړم زار د شمل سترګو فرزانه دی کړم ټوله زندگی می د غشرنګ غنا لاس نه غورځیدلې پیمانه دی کړم خپل مې استاد د لستو نه لري سمرا دردونکو افسانه دی کړم ستا د غاړې هار و ما خکلا دیوم مستې لیونې دانه دانه دی کړم چغې د بلبل می سندری ذکرې واه د ګل د شونډو ترانه دی کړم نن شپه بیخ کالو در تراغلی یم بس خو یو سړی وم زمانه دی کړم
سالک صاحب یو اوریدونکو لرو مجید افغانیار لرو تاسو وی پیژنې هم په خیر اغلی افغانیار صاحب
ډیره مننه خوشاله اوسئ نجیب امیر صاحب چې زما ټلیفون مو واخیست تاسو ته او د مشال ریډیو قدرمن ملما زما استاد پروفیسر مصطفی سالک صاحب ته زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام افغانیار صاحب سالک صاحب څنګه تاسو ښه یاست مننه تاسو دوا د خیر اداره ته خلری آباد اوسئ ژوندۍ و شه بس دغه مې وچه یو یادګرنه وکم پروګرام ته راشم او تاسو او امیر صاحب سره مې خبرې وشي او یو پوښتنه به دا وکم چې تاسو اوس افغان ادبي بهیر کې ګډون کوئ که نه نور ما سره داسې کومه خاص پوښتنه نشته ستاسو غږ مې په زړه ورېده او ډېره مننه صاحب
مننه افغانیار صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو موږ سره د محبت وکړو سالک صاحب اسې موږ چې دا پروګرامونه کوو عموما د سید افغانیار صاحب ډیر ښه شاعر هم د دې سوي خلک بیا کریډیو او ریم ټلیفون نه کوي د دوی دی جذبې ته څنګه ګورې د خپل راغه تاسو سره مخامخ شو خپل مینې تاسو ته ښکارا کړه
بس خدای دې سره خو چې بس د یو زړګي نه بل تلار د یو زړګي نه بل تلار دا چې زما خو خستا به ولې بده شنه نو دوی چې زما سره دومره مینه لري زما سره دومره مینه لرم دا یو دغوی رښتیا هم چې دلته په افغانستان کې تقریبا په کابل کې اوس په اوس وخت کې دوه شپېته راډیوګانې او دوه دېرش تلویزیونونه یوازې په کابل کې خپرونې لري او دوی دا ټوله د دې خپرونې لري له بده مرغه هغه شاعرانو دیبان چې دي هغوی ورته زنګ نه وایي دغسې خلک زنګ وایي او دا ټول شاعرانو دیبان دا پروګرامونه اوري
بلکل
چې ته دغه پروګرام اورې لږ تکلیف دا م وکړه چې یو زنګ ووهه چې دغه پروګرام دغم شي کړه نو تم پیچې چې په دې پروګرام کې نه پوهیږم څوک څوک راځي یو ډېر وخت نه زنګ نه وایي نو دغسې د افغانیار ته د کور ودانې دغسې ورونه چې شاعران او دیبان او دې پروګرامونو تر مخه وکړي دا لویه خبره ده او بل نه به دا زه ورته وایم چې د افغان ادبي بهیر نو افغان ادبي بهیر چې په پېښور کې زه خو د دې په بنسټګرو کې راځم او دا مونږ جوړ کړی و تلو راتلو به خو دلته په کابل کې یقینا کې لږ یو څه ستونزې شته او زه اکثره ورځې د جمعې په ورځ په دفتر کې نوکري یم په دفتر کې زما نه دې کبله زه بهیر ته نه شم تللی خو د بهیر هغه یاران چې دي کله کله داسې په خصوصي غونډو کې او بندارونو کې ورسره کینم او بهیر زه د ادب دپاره ډېر ستر بولم او ارزښناک بولم ځکه چې پرته له ملګرو ادب نه تخریب کېږي.
بلې سالک صاحب، پاتې شه باران دی ناول تاسو هغه وخت کې چاپ کړو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و، موسیقۍ باندې بندیز و، ټلویزیون هم نه و، فلمونه هم سینما کې چا نه شو کتلی. هغه ناول ډېر زیات خلکو خوښ کړ، ځوانانو به ویل چې خلک د یو فلم تنده پرې ماتي. دغه ناول په لوستو باندې د دومره یو ښه کامیاب ناول د لیکلو نه پس ولې دا لړۍ تاسو ودروله، بل ناول مو نه لیکه یا مو چاپ کړی نه دی؟
تاسو دغه خبره وکړه چې طالبانو په وخت کې لیکل شوی وه، دا ناول د طالبانو په وخت کې لیکل شوی دی. او دا چې ولې ما بل ناول ونه لیکه، دا کیسه زه بار بار کوم، ځکه چې دغه سې پښتنو ته دا کیسه ونه کړم دا وضاحت نه کېږي. او هغه دا و چې ما واده وکړم، مېرمنې مې راته وویلې چې ته یو ناول ولیکه. کله چې ناول ولوست ما ته ویل چې ما خو په دې دغه باندې پلمه باندې پتا باندې دا ناول لیکه، ټولو لیکوالانو ته، شاعرانو ته، ستا سټایل، ستا سب، ستا کلمې، ستا ژبه معلومه ده، هیڅوک نه مني چې دا ما لیکلی دی. نو دا ناول ښه ناول دی په خپل نوم چاپ ته، اما په خپل نوم چاپ کې بس د لوستونکو او اورېدونکو خوښ کړو، د ټولنې بېلابېلو کوړونو خوښ کړی دی. نو دا زما لپاره یو نیکمرغي وه.
سالک صاحب، تاسو رخ دی پماني کو، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
امیر صاحب، ستاسو نه مننه، د هغو همکارانو نه ستاسو مننه چې زما شعرونه په ډېرو ښکلو اوازونو کې، په ډېرو ښکلو اوازونو کې او ډېر جذبې سره ډیپلوماټ چې ما ډیپلوماټ ول چې ما ته خوند راکړ، هغوی نه مننه، د اورېدونکو نه مننه، د تاسو پروګرام نه مننه، او ستاسو د رادیو نه ډېره ډېره مننه.
ډېره مننه الک صاحب. اورېدونکو، د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي.